سلامونه ستړي مشه د مخام وو بجی دي زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن یو ام ډی 500 هلیکوپټر په سمنګان ولایت کې سقوط شوی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې تایید شوی ده چې دوه پیلوټان په دغه پیښه کې وژل شوی دي. اعلامیه زیاتوي دغه څرخکالو ته نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت د غزمی په هدف پورته شوی وه چې وروسته یې د سمنګان ولایت د خول ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او ولوېده. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوې څرخکه کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه وو یا هغه چې دوی تازه روزلي دي. تیره ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې 22 کلنې نجلۍ ځان وژنه کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي دفتر په یو خبره کړي بیان کې ادعا کړې چې زرینې په نوم د هغې ښځې عصبي ناروغي درلوده او ځان یې زړولی. د سرچینې په خبره د سپین بولدک د امنیې قمندانۍ تر پلټنو وروسته معلومه شوه چې نجلۍ تر دې مخکې هم 2 ځل د ځان وژنې هڅه کړې وه. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي وو چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي، خو د طالبانو د حکومت ویان د هانا نیومن دغه خبرې رد کړې وې. که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هېواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته د افغانانو د لومړۍ جوپې د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت په وینا په لومړۍ جوپه کې تېره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه 346 افغانان سعودي عربستان ته روان شول. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت وایي دوی به سږ کال د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان 15,502 کسان د حج فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي سکال به پر هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 ډالر لګښت راشي. تیر کال پر هر تن 4130 امریکایي ډالر لګښت راغلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سودان کې د جګړې ښکېلو لوریو سره له دوشنبې پر ورځنیم اوربند موافقه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په جګړه ځپلي سودان کې د دغه اوربند هدف خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د زمینې برابرول دي. د جګړې ښکېلو لوریو موافقه کړې چې پر ټاکل شوي وخت به په خپل ځواکونه له روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر کې اعلان کړی چې پر دغه اوربند امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب موافقه شوې چې د سودان د دواړو جهتونو د استازو لخوا د سعودي عربستان په جده ښار کې لاسلیک شو. د اپریل په 15مه د سودان د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د تو خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. تیره اونۍ چې د می 13مه وه، نو د HIV د واکسین په اړه د عامه پوهاوی ورځ وه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV/AIDS په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد مو وی چې د ایډز نړیواله ورځ له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا HIV د اخته کسانو شمیر 2940 تنه اعلان کړاو. ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1000 نه اتیای تر درملنی لاندی دی. دا همی روختی وزارت دا ورم کال دا شمیرو لمخی پا سب شویو کسانو که 2202 اویا نارینا و 1011 شزی دی. نن مو دیر حدس وکر چه دا طالبانو دا حکومت دا همی روختی وزارت سر تماس و نیسی و لحقوی پا دیار تازه شمیری و پوشتو پا پایی که دا دغه وزارت ویاند وعده وکر چه که معلومات تر لاسه کرل نو دا خبرونی پترس که بای راس را شریک کری. د ملګرو ملتو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 8.5 میلیونه او 4 لکه تنه په اچ آی وی اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پایله تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څه باندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د اچ آی وی ایډز پر اهمیت له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د اچ آی وی د سرایت پر عواملو او د اچ آی وی پر نښو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. که مو پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینواری، تاسې ته هرکلی وایم. که لومړی د اچ آی وی د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړئ چې واکسین څومره مرسته کولی شي.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې اچ آی وی یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په دس کې منځته راځي، یعنې وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنې داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې اوس راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومنګ د تداوی لاندې نیسو، نو دومره کومک کولی شي چې د دې ژوند به بهتر واوسي، صحتمند واوسي او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانان ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په اچ آی وی مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنې تداوی نه کوي او ګولې یا دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې واکسین چې دی په تر ډېره وخته پورې د دې په مورد باندې یعنې څېړنې روانې وي او لا اوس هم د څېړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او ښه خبره دا ده واکسین هم هغه سي کومک کوي لکه سره کوم چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په اچ آی وی باندې مبتلا ووسی کولی شي چې نورو ته د انتقال چانس کم شي او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په اچ آی وی باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارټنر د زندګۍ شریکې په اچ آی وی مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي، نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهتر چانس دی که دوی چېرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د اچ آی وی د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. آیا واکسین هم دا خاصیت لري، همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کله چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نوره زمینه سازي کیږي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمونږ معافیتي سیستم قوي وي مونږ باندې حمله نشي کولی. خو کله چې زمونږ معافیتي سیستم ضعیفه شي اپورچونیستیک انفیکشن ورته وایي یا مقیبین انتانات ورته وایي هغوی بیا حمله کوي. نو په داسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتي سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولی او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي عموما کامن کولډ وای انفلوئنزا وایرسونه دي یا دغه د کووید وایرس دی یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي، موږ ورسره مواجه کیږو. زمونږ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي خ ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي، نه پریږدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینۍ لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوی انټي باډي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پریږدي چې دا وایرس که چیرته بدن ته داخليږي نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلی تر ډېره حده پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې شته چې د خبرونه په ترڅ کې به درسره شریکې کړم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساری د منظور څه دی؟ مثلا د وروستۍ تر ټولو ډېره عامه ناروغي کرونا وه. د کرونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته م وکړه انتقالېده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یوه انسانه بل انسان ته انتقالی شي.
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنا چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي، عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کرونا چې وایي یوازینۍ لاره د انتقال دا وه چې تنفسي سیستم یې حمله لاندې راوسته، او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون ته راتلل، مقابل انسان به پرې مصاب کېده، هغه وایروس به محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې دی ایچ آی وی، دا عموما تاریخ داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی، او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټیکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو، نو دا انسانانو ته د هغې نه انتقال شوی، او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالېږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب وي ښځې ته انتقالېږي، او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډېر وي یعنی وایرس پکې ډېر فعال وي چانس شته، خو په ډېر کم اندازه باندې، د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصې لارې لري، او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي، عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي، چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي، او یا هماغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او شرایط چې ډېر زیات دی، هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو یو ستنه چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعض اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي. نو هغه څوک که چېرته په ایچ آی وی مصاب وي نو دا نیډل که دی استفاده کړه او بل شخص استفاده کړه دا وایرس مستقیما هغې ته انتقالیږي. یا د غاښونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاښ دغه کوي یو ناروغ ته غاښ وباسي او هماغه دغه راواخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کړي، نو د دې د وایرس چانس 100% دی. یا سلمانیان چې عموما ویښتان جوړوي پل نه استفاده کوي، دغه پل که یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا پل استفاده کیږي، د انتقال چانس ډیر دی. په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي. نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغوی دغه هغه ټولې لارې چارې چې دغه وایروس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغوی د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی. خو وروسته پاتې هیوادونه چې دي هغوی د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای، او یا بعضی هوادونو کې شاید د علمي کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی، خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني، او که بیا ناروغي و پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د پاره معاینات ونه کی، په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی، تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي. نو دا هغه ستونزې دي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي.
ډاکټر صاحب، یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده، هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنو کې که څوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې، ځکه چې په اوله کې دا سي اوازه راغلې ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو له لارې انتقالي شي، نو یو ډول شرم دی د ډېرو په نظر. حال دا ده چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي، بلکې ډېرې نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقه یا د پل له طریقه، داسې مختلفې نورې لارې هم دي. دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډېره شي، یا هغه څوک چې پی اخته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غم ونه کړي او ورڅخه ضایع شي؟
بله، دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوي دي چې دوی ته د داسې یو ناروغي په سترګه ګوري. مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه، در حال کې چې هغه داسې یو ناروغي و چې کلم پټېدل نو د کور ټوله عذاب پې مبتلا کېدلې، بیا به داسې فامیلونه پرې مصاب و. نو دا هم همداسې شکل دی. دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالېږي، دا یو وایروس دی او هېڅ کله هم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتېله وي او هغه به یا غلط کار کړی وي. ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکي په واسطه باندې مصاب شوی وي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نه وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړې وي په یعنی وخت کې، نو ممکن د هغې د وجې نه مصاب شي. ممکن د وینه یې اخیستې وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې د هغې کلینینګ نه وي شوی. نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي، او تر څو پورې کلم چې دوی ته دغه مریضي پیدا کیږي باید ښه په ظاهر او په ښه ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي، تداوی لاندې ونیول شي. خوبی دا ده که دا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي، نو خو بیا دا چې بیا د نور فامیل محافظه کیږي، یعنی دغه کس که تداوی لاندې ونیول شي خپله به صحتمند واوسي. ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یې اوږد وي، لس شل کاله اضافه ژوند وکړي، او کورنۍ کې چې ورسره ژوند څوک شریک کوي هغه مصاب نه شي. نو دا بهترینه لاره ده. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د ځان په مورد باندې چې هر څوک په دې مصاب وي باید پټه نه کړي، د خپل فامیل په خاطر باندې، د خپل دوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونیسي، نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي.
تاسو وویل چې که چیرته یو څوک په دې ناروغۍ اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغېدو چانس یې زیاتېږي، که همداسې ده؟
بله، اصلا داسې نه کېږي چې مکمل به دا جوړ شي، خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې څوک مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي، دا درې سټیج لري دا ناروغي، چې یو اول او دویم سټیج ډېر ښه سټیج دی، خو درېیمه هغه سټیج دی چې ایډز ورته وایو. یو ایچ آی وی ده او یو ایډز دی. ایډز خپله یو سنډروم دی چې تقریبا څو مرضونه پکې یو ځای کیږي، چې هغې کې د ګردو فعالیت خرابېږي، د ځیګر فعالیت خرابېږي، د زړه تکلیف پیدا کیږي. نو داسې یو سنډروم باندې بدلېږي چې هغه بیا د هغې د ژوند هغه چانس ډېر کمیږي او ډېر کم عمر کوي. نو د دریم سټیج ته نه داخلېږي که څوک تداوی لاندې وي، او خپلې کورنۍ کې دا اوسېږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نه چې دا په ایچ آی وی مبتلا ده نورو ته د انتقال چانس حتی بیخي نه وي او یا کم وي. او بل خبره دا ده چې که چیرته تداوی لاندې ووسي دا به صحتمند ووسي، یعنی ډېر زر به په نورو عادي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس به په نقشو یې خبرې کو، خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخل غزنین خبری کوم. سلامونه سران سبته ته ډاکټر سبته.
سلامت اوسه زبلای سه، مهرباني.
ډیر زیات مننه له ډاکټر صاحب نه پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب دیني کسان وای یعنی عموما پښتنه ده هغه کسان هغه معتادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلو لاندې ژوند کوي هر شهر کې تر پلو لاندې ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنې هم لګوي هغه نشي توکي هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناستې ولاړې په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقادیږي آیا د غوښتنو له لارې او د چټل ځای د لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده
بله سلامت اوسه ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادانو لیو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولی شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د متادین سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه دا ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپلو کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي توکي استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا واوسي ممکن دا ټول ملګري دوی چې کوم دي دوی مبتلا کړي دلته په کابل کې مخکې داسې و چې معتادینو ته هره ورځ دوی ته نوي نوي سرنجونه توزیع کېدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او که نه به وي دا هم د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس که چېرته یو نفر پرې مبتلا واوسي چې نور ته دا چانس پیدا نه کړي او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته سرایت ونه کړي نو معتادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډېر دی نه نورو داسې وایروسونو چې هپاټایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی سپین زیړی د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډېر مننه ډاکټر صاحب بل مسله دې نه خوې ده څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
دې ناروغي کې عموما داسې وي چې د یو زکام شکله اراض علائم ورکوي دوی له څلور هفتې هغه څوک چېرته دا وایروس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وي او دا په دې وایروس مبتلا شي دوی له څلور هفتې دا ناروغ ممکن دوی له څلور هفتې وروسته اراض علائم ورکي چې هغه د یو زکام شکله اراض علائم ورکي چې ټوخی وي ستوني درد وي سر درد وي خستګي وي دانې په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا داسې ویل کېږي چې دغه اراض علائم که چېرته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا به ایچ آی وی مبتلا وي ممکن داسې نور مرضونه موجود دي چې په دغه ډول اراض علائم ورکوي نو ښه خبره دا ده دې کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره پکې داسې دي چې بیخي اراض نه ورکوي خو تر ډیره بریده پورې بدون د اراض نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مسله وایروس ډیر وده وکړي او ډیر رشد او نمو وکړي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه وروسته چې کله معافیتي سیستم ضعیف کیږي بیا اراض علائم شاید ډیر په شدت من سره شي چې په هغه کې ارګانونه یعنی زړه ګردې هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت د وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایت په کې من سره زی نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برحالې ته داخليږي
بله سب نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل باید څوک باید خامخا ډاکټر ته ورشي
بله ښه خبره دا ده که یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاصو سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په ایچ آی وی مبتلا واوسي او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه یې دوامداره وي او تبه یې دوامداره وي او ټوخی دوامداره وي او حتی بدن باندې بعضې زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضې اشخاص دي مزمن اسهالات لري نو دې کسانو ته ښه خبره دا ده چې یو ځل د مراجعه وکړي د دې ټیسټونه ډېر اسانه هم دي په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډېر اسانه دي او هر ځای کې قابل د اجرا دي ممکن بعض ځایونو کې ورته مفت وکړي په کلینیکونو کې نو چې وایي کې یو ټیسټ دی عادي ټیسټ دی او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي نو ښه خبره ده که څوک ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خو نه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکه شل هغه به تداوی او هغه تداوی په نتیجه نه ورکه او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې قسم دا تاسې اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دي ایچ آی وی ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوی شي تر څه حده پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوی لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله ښه کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښئ، تشخیص ډیر په اسانه کیږي ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ 15 لس شل دقیقې وخت نیسي، وینم اخیستل کیږي او دغه د خلید لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته ووایي، ممکن ډاکټر ته اراض والا یم ووایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کې هغه څوک چې په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلاً معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي هغوی تاسو سره شریک کړي.
بله، که راشو دې موضوع ته چې بیا هم دې واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟
د ایچ آی وی لپاره مونږه عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات وسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووېډ واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 نه هم زیات وي، یعنی 1900 کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسی ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري. نو هر ایج کې مې ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د دې لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف او وي، د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسې هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولی شئ. ټلیفون راوکئ، د ازادي راډیو د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم: 00 4 2 2 2 5 0. بلش میره ده 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ویروسو باندې بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په اچ آی وی باندې مبتلا وي دغه د واکسینو په مورید باندې خدای ستاسو چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1980 کلونو ترمنځ وي، د دې نه پورته وي، د نه ښکته کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی د هغوی لپاره یعنی ډیر مهم دی. نو خو خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره یعنی خو دا ده چې د مخنیوي لپاره ښه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې دا څوک ولري چې هغه په اچ آی وی باندې مبتلا وي، نو د هغوی لپاره ښه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنځ یا سل غوندې دوامداره معالجه پکار ده او کنه د لنډ وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې اچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي، کلم چې دا تداوی لاندې نیول کیږي، دې ته پی سی آر کیږي، پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس پاله وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي، بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم موږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو دغه معاینه ورته کوو د تداوی هغه انزار موږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شو د دې دوا دوست کې موږ لکه مواله راوستلې شو، یعنی په میاشت کې یو دفعه ورته هغه کم زرقی لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاشت کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاشت کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته، نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې موږ دا تعقیب لاندې نیسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د اورل د طریقې چې یا د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا وروسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د آزادۍ رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې یو.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. آزادۍ رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو په درملو خبره وکړه، اما داسې میل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعي درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سر جیکي یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د مافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي، نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونه نیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره مافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او مافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې مافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي 4 په نام حجرات لمفوسایت هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه، یو سندروم دا دی چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی د انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوي او داسې یو سنشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري، یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي. خو تداوي ما مخکې مداوري وکړه چې تداوي کومک هم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر ډیر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده اخیته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان مافیاتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې میل کېږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا مافیاتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه ده، مافیاتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ مافیاتي سیستم وځپي، کلم چې مافیاتي سیستم جوړ وسی که موږ باندې بل وایرس او بکتریا زموږ په بدن باندې حمله کوي، د هغې په مقابل کې مافیاتي سیستم مقابله کوي، نو کلم چې دا وایرس بدن ته داخلیږي مافیاتي سیستم ځپي، او مافیاتي سیستم د دې توانمندي نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وښیي، نو بیا همدا لاره مسایده چې یو عادي انتانم د انسان د مرګ سبب کیږي، یعنی هغه بیا نشي کولی چې د هغې په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنګ وکړي او یا د انسان بدن د هغه بکتریا یا وایرس نخلاص کی، نو بیا هغه په خلاص زړه باندې چار اورګان کې هغه ته وسیږي، لکه عموما موږ کوو زکام وایو یا اسهالات وایو، هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ راځي په نورمال شکل باندې مافیاتي سیستم هم هغه لمن زوري یا د دواګانو په واسطه باندې موږ خکېږي. خو که څوک په ایچ آی وی مبتلا وي، مافیاتي سیستم هیڅ توانمندي نه لري، نو د یوادي بکتریا یا د یوادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي، یعنی د مرګ د لپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې دی زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ځپي او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي.
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری. اوس یو اوریدونکو لرو د سټوډیو سره وصل یاس مهرباني کوي قاری صاحب پښتون. قاری صاحب پښتون مهرباني کوي مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه پېژم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. قاری صاحب پښتون تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکي. ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو. نو ستاسو نه پېژم چې تاسو ولې خبري نه کوي. خیر ده دوباره ټلیفون وکي. بله لکه چې ټوخی درغلی دی. خیر یو څه به درته انتظار هم وکړو. قاری صاحب پښتون خو خیر وربسو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری د موجود درمل چې اوس شته دی ایچ آی وی لپاره دا تر اوسه دا ویلی شي چې څومره وخت باید انساني وخوري؟ آیا داسې مرحلې ته سړی رسېدی شي چې نور ضرورت ورته پیدا نه شي؟ تاسو مخکې ویل چې د انسان عمر اوږدوي. دا پوښتنه په دې خاطر کوم.
یعنی د منګه وایو که چېرته دغه شخص په ایچ آی وی مبتلا وي او تر هغوی لاندې نیول کېږي دوی ته دوامداره دوا ورکول کېږي. خو بیا داسې یو وخت راځي چې که د دې موږ هغه غټ معاینات ورته وکړو پی سي آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلوموو. که چېرته دا اندازه ورکه شي یعنی تکثر یې ورک شي فعالیت یې ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوز کې لږ کموالی راولو. ممکن موږ هره ورځ ورته دوا ورکوو یا انجکشن موږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو موږ د دې د مقدار کې کموالی ورته راولو. یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کموالی راولو. هغه دوز چې وساره ته ورکو ممکن په مېش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص موږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته موږ پی سی آر کوو. هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامداره دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي. یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي دا وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونیول شي نو ممکن په یو وخت کې فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریږدو.
بله صاحب مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو مېلمه ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
هغه وخت چې تا پر ما نارې ولې سروان سازما تلیفون قطع و.
شه سیده مهرباني
تشکر. اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکړم. بیا ډاکټر صاحب سه دوی پوښتنې لرم. لنډ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ اناناتو او رسومو زموږ څه اصلا هغه زموږ لاره مو راسه ورکه کړې ده او د طبابت لارې هم راسه ورکه کړې ده. زه په سین کې نو کوي لوړ انسان یم. دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې خلکو په یوې بمبې یعنی پنځوس پېچکاري هم کولې په یو سکرنج باندې په یوې ستنې باندې پنځوس پېچکاري څلوېښت پېچکاري هم کولې. نو د دغو څه هم لکه ډاکټر صاحب وویل دا مرضونه واقع کېدل او خلک څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې په دغه مرضو خبر نه و. او دا اوس ډېر خلک داسې سه سروان صاحب چې د خپل مرض د ایچ آی وی دوی فکر کوي چې یو د جنسي مقاربو د لارې دا انتقالیږي. ډېر خلک اوس هم په دا قرا او قصباتو کې آګاهي نه لري که څوک په دغه ناروغۍ اخته وي د شرم یې پټوي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقریبا خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابي د نگاه څخه د حدیث د نگاه څخه چې علیه السلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څخه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وی ناروغي دا چې دا مداوا خو همیشه به دې تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهی خوري او یا همیشه به دې تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهی خوري بیا بې پرېږدي بیا بې خوري بیا بې پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بې له بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالېږي، یعنې که یو نر و ښځه، یعنې خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سره کښېني، په یوه کټوري کې اوبه سره وچشي یا په یوه کاسه ډوډۍ سره وخوري، د خوراک د لارې هم انتقالېږي که نه انتقالېږي؟
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسه قاري صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسې د قاري صاحب خبرې واورېدې، قسم ځینو مواردو ته تاسې مخکې اشاره کړې ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورد باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهوارې کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوو میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوي هغه بیا داسې خبره ده چې یعنې دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقید دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وي سینټرونو کې متخصصین انتاني موجود دي، هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې په کور کې مثلا مثبت وي، هغې سره په لاس ورکولو، ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناسته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالېږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساب وي مېړه ته انتقال شي، یا مېړه یې مساب وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعه باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وي مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کړي، او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکړي او هغه هم دغه لاس زخمي کړي، دغه وایروس انتقالېږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې، د هغې سره په غېږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالېږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کېږي انتقالېږي چې شریک نیډل استفاده کړي، او یا سلمانی نه انتقالېږي چې یو زمونږ سلمانیان د نیډل او دغه پتري او دا شیان باید یا نوي استفاده کړي او یا تعقیم کړي، او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي، یا غاښونو ډاکټران چې د یو شخص غاښ وباسي او هماغه وسیله راواخلي او بل مریض ته استفاده کړي، نو د هغوی د انتقال چانس ډېر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاري صاحب پښتون څو پوښتنې نورې هم پاتې دي، خو طریقې مخکې یو ثبت شوی پیغام چې اورېدونکي دا شیبه راواستو دا به سره واورو، بیا به په هغو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب د ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم، کابل نه مې اړیکه نیولې مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه همدا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او دغه ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کېږي، لامل څه شی ده، او درملنه هم لري که نه؟
بله صاحب، مننه له دې اورېدونکي. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مصاب وي یا تور زیړی باندې مصاب وي، هغوی چانس ځکه ډېر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی. کلم چې ځیګر موفه کېږي، ځیګر یو حیاتي عضو ده په بدن کې چې ډېرې وظیفې مخته وړي، او کله چې ځیګر موفه شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کېږي. نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلي چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې و، او دغه طریقې انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالېږي، چې د انتقال لارې باید دغې نه مخنیوی وشي چې د شریکې ستنې څخه استفاده ونه شي، د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر د پاره استفاده وشي او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپل وسایل نه یا جرایي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي هغه څوک چې ایچ آی وی لري ایچ بی ایس لري ایچ سی وی لري د لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجری لپاره یا د عملیاتو لپاره نو ښه خبره دا ده چې مخکې له مخکې د ناروغ سکرین وشي او دا کیږي عموما زموږ په هیواد کې خدا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي خو فکر کوم د غاښونو ډاکټران شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولیکي چې تلاټ شول دا ټیسټ وکوي نو وروسته د غاښو باسمه نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی موافقه د ډاکټر سره ونه کړي او ډاکټر هم مجبور شي چې بېدې د دې ټیسټونو خپل پروسیجر سرته ورسوي نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجری یا جرایي پروسیجر سرته رسوي مخکې دا غنه کده ټیسټونه وشي دا به دوه ګټې ولري یو به دغه شخص ته چې کم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي دې ته لپاره او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډیره مهمه وي چې د دینه بپو وسی چې دغه نفر کې ایچ بی ایس ولري ایچ سی وی ولري ایچ آی وی ولري نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وینه لري
بله تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلیدای شي آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اوریدل دي چې تور زیړی یا د زیړی ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي دا هم په دې شکل سره ده او کنه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي
نہ دا سمانوی چې وایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړی اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري یار دا وایروس خپل کورنۍ نه لري یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کوم کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیف دی او هغه دغه وایروس د لپاره زمينه سازي کوي چې ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل ته نه وړي خو دا د چانس د دې دا کې یو سالم شخص ته انتقالي ممکن دغه معافیتي سیستم قوي وسی او تر ډیره بریده ورسره مقاومت وکولی شي حتی دا سم کیږي چې دا تور زیړی خپل یو وایروسي ناروغي ده بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس لمنځه ویسي او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته چې یو څوک ته د ویلاندې ونیول شي او بیخي ښه شي خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوري هغه داسې ده چې د ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپل دغه نارمل حجرات په سرطانی حجرات تبدیل شي او موږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو یعنی خپل دغه حجرات په سرطانی حجراتو بدلیږي
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو زموږ مېلمه دی ډاکټر نظیف شینواره له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لويستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وي هغه وخت خو ایچ آی وی نه و کنه ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده یو دا مسله ده او بل آیا دا مسله لدی سره ماړه لري نوري ناروغي خو وي یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتي سیستم یا د بدن مقاومت زیات او ورس په ورس کم شوی دی که دا خبره داسې نه ده مهرباني
ایچ آی وی که مونږ وایو چې نو دا بس ځکه صحیح نه وي چې دا نه تلسمه پیړۍ کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یوم کال کې هلته تشخیص شو یعنی هلته معلومه شو چې هلته منتقل شوی دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو
خو یعنی که ډیر وخت یعنی دا ډیر درې یا څلور لسیزې کېږي چې خلک ورسره بلد شوي دي منظور مې دا دی
بله نو دغه داده چې یعنی انتقال چانس یې هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او که څوک تنه مړ شوی وي د اچ آی وي نه خلک شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ د وجې نه به مړ شوی وي همداسې که د تور زیډي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت یې پوره شوی وي خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت کې شاید انتقال کېده اوس هم انتقالېږي او د دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح چې خلک یې وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقه انتقالېږي مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقه انتقالېږي یعنې د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي نو دا مهمه نه ده چې مونږ ووایو چې یوازې همدا جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده اصلا ناروغي چې ده هر نوه ناروغي چې ده د الله طرفه ده انسانانو ته پیدا کېږي او الله یې بیا بعضې لارې چارې انسانانو ته ښودلې دي چې هغه تداویانې دي او په بعضې کې به مونږ پاتې راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بعضو حالاتو کې لکه اچ آی وي کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده په دې نه ده توان موندلی شي دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړه شي نو تنها په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه وه دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بله چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپل ستنې بدلې کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دې ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کېدای شي په یوغو کې په اچ آی وي اخته کسان وي همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په همدې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبره دا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو څه حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالیو کې هغه به هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکتران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سبان او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغې نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کړي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کړي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي په دې هغه په دې نه پوهېږي کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستن راواخلي څو اشخاص ته استفاده کړي او هغه واقعیت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ستنه نه لګي نو ممکن په هغوی لسو کې یو نفر اچ آی وي ولري او دغه لس واړه په دې اچ آی وی باندې مبتلا کی یا یو نفر د دوی نه اچ بی ایس ولري او دا لس واړه په اچ بی ایس مبتلا کی او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورد باندې زمونږ خلک دغه دا دی چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمینه سازي مسایده شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي څوک هم وګوري چې د یو ستنه راواخلي بل ته ولګي او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باس یو هماغه وسیله چې د وین نه ده پاکه کړي او یې تعقیم کړي نه اوسي او بل مریض ته پیغا خو باسي د په مورد باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختۍ سبب کیږي کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کولای شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفت وکړي او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي
ډیره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو له روز نن راوپیژنې لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته مهرباني تاسو له سټوډیو
څخه
مهرباني
مننه مطلع راځي فر د ولایت کلستان د ورسالي
شاسه مهرباني کوي
لطفا دا موضوع بس چی شي دی په څه شي باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یاست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبرې دی اقل واوري مننه بل اوردون کله رو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو لستیدیو سره وصل یاست. آزادی رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروگرام. مهربانی مهربانی کوی صاحب، تاسو لستیدیو سره وصل یاست. خو خیر لکه چې خبری مو نکره. یو بل اوردون که امشته ده تا باور شو که ده خبری وکره شوی خو خاکی نه بیرته باور شو داکتر صاحب تا. مهربانی کوی صاحب. مهربانی صاحب.
سلام علی سروان صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علی سروان صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
مننه، خوشحال و زیگ در. مننه مننه غیق میدرزی مخترمه.
بله بله استاسی غیق رازی خبری وکی.
مننه خوشحال و زیگ البته داکتر صاحب تم دیر سلامونه کومه. سروان صاحب یو وخت دغه یعنی دوه درې کاله مخکې تقریبا دغه بعضې کلینیکو داسې هغه د روغتیا پالانو تقریبا دا به راتلل د بعضو کلو بانډو کې به داسې دا دوکانونه به وسي بعض یو کې به د خلکو ته آګاهي ورکوله. تقریبا دوی به داسې عجیب غریب خبرې کولې. به غواړم تقریبا دوی به ویل چې دا بعضې نران نر سره جنسي اړیکې نیسي، یعنې داسې به دا پال کوي، بیا دغه هم دا ایډس پیدا کېږي، ایچ آی وي پیدا کېږي. نو په دغه هکله هم ډاکتر صاحب یو سوال و تقریبا پوښتنه مې کوله چې دا خو هم یو بدبختي ده چې وګوره دغه مونږ اورېدل یعنی مونږ ته به یې آګاهي راکوله ډېرو خلکو ته. نو دغه کلو بانډو کې به پوټسکل ګرځېده، دغه بعض یو کې به دوکانو ته دغه هغه ته به ورته دغه یو خلکو ته به یو توصیه کوله چې دغه څه کار نهونه تقریبا دغه یو اکړه باندې نظر مې و.
ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني.
یعنی دا کار شاله کار کړی وي، شاید هغوی درست معلومات ونه لري په دې مورد باندې چې یوازې دا وایروس راواخلي یا دا ناروغي راواخلي او په دې یو فیل باندې چې وي چې همدغه فیل څوک کوي دا به په ایچ آی وی مبتلا کیږي او یا به ایچ آی وی نورو خلکو ته انتقالیږي. ولې د انتقال لاره یې دا یعنی دا نشو ویلی چې د دې لارې نه انتقالیږي. یعنی دا وایروس کې یو څوک ولري او دغه فیل بدفیلي کوي نو د انتقال لاره یې چانس ډېر دی. په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس د لارې چې هغه ملټی پارټنر واوسي او یا مین ټو مین وي. نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کېږي دا کارونه. خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده، دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځته راځي. دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې دی باندې مبتلا شي، خو د کومې لارې به مبتلا کېږي؟ ممکن د یو سلماني په واسطه باندې مبتلا شي، ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې، ممکن د یو وینه واخلي او یا داسې وي چې د خپلې کورنۍ یو غړي په واسطه باندې. نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی، دا د انتقال لاره ده. سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي هغې نه نورو اشخاصو ته د همغه مخصوصو لارو څخه چې د وینې د لارې ده، د نیډل په واسطه ده او یا د جنسي لارې نه د انتقالیږي. نو د انتقال لارې مشخصې دي او داسې نه شو ویلی چې یوازې همدې بدفیلۍ نه به انتقالیږي او همدغه خلک به مې مبتلا کېږي، نور اشخاص نه محفوظ دي. نو دا به هغه څه وي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلک به د خلکو د ځان په مورد باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکې مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضۍ باندې مبتلا نه شم، در حال کې شاید د داسې یو حالت سره دا مواجه شوی وي چې دې وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورد باندې هیڅ نه دغه ونه کې اقدام ونه کړي او نه د ځان لپاره معاینات وکړي او که چېرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کېږي شاید باور هم پرې ونه کړي. نو دا غلطه خبره ده. ښه خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي ده، یو ناروغي ده او کېدلی شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب وي بل چا ته د همغه مخصوصو لارو څخه انتقال شي چې مخکې پرې ډېرې خبرې وکړې.
بله، او وروستۍ خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب، مخکې تاسې د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چا ته پکار ده چې دې برخې ته توجه وکړي، چې لیکن په خپله خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک ځي په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي نو دی دې په خپله وګوري چې ستنه نوې ده، ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی. که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاري وکړي.
بله، دا مهمه خبره ده چې خلکو ته مونږ دا پیغام ورسوو چې که چېرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاري کوي نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نوي نه اوسي او د پلاستیک نه نوي دا پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغې باندې هېڅکله موافقه ورسره ونه کړي او که چېرته سلمانۍ ته ځي هغې ته ووایي چې نوی بلیډ ورته استفاده کړي هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري. که چېرته یو غاښ ډاکټر ته ځي نو ورته ووایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي او یا بعضې بعضی داسې وي چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولی شي او څه مقدار پیسې وپیرځي، نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وي نه ځان محفوظ وساتي، بلکې د نورو دا ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتلی شي دغه مورد باندې چې د دې په مورد احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شینواری د انتانی ناروغۍ متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي.